السلام علیکم د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې یو ساعت کې په لومړۍ برخه کې راپورونه خبریږي او په دوهمه نیمایي کې به د آزادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې به یوازې هغه وخت پرانیستل شي چې له اسلام آباد څخه قوي ډاډ ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به دا لارې د سیاسي فشار یا غیر قانوني اقداماتو لپاره نه تړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سوداګرۍ وزارت تر اعلان وروسته نن پر ایکس شبکې ولیکل چې افغانستان اوس خپلې اړتیاوې د نورو هیوادونو له لارې پوره کوي او د دوی حکومت پریکړه کړې چې له پاکستان سره تجارتي لارې به وروسته له هغه خلاصې کړي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ راز حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره نه بندوي. پاکستان نن وویل چې د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو له لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې د جان شاه ساپی په نوم یو افغان یې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستی نووم پرون په یو بیان کې وویل چې تورن کس د کورنی امنیت چارواکو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیوه. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی دی، جان ساپی خپل پلار ته چې په افغانستان کې د یوې وسلوالې ډلې قمندان دی هم وسلې چمتو کړي دي. ساپی د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خان یونس سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خان یونس د کویټي روغتون ډاکټرانو وویل چې له برید وروسته د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوه پکې ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خان یونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اسرایلو دا برید د اوربند سرغړونه وبلله. د اسرایلو پوځ وایي چې دا حمله په رافا کې د چهارشنبه په سهار پر اسرایلي پوځیانو د هغه برید په ځواب کې شوي چې 15 اسرایلي سرتیري ټپیان کړل. او عراق وایي د ایران پلو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې خپور شوی او ښایي واشنګټن یې هرکلی وکړي، ځکه متحد ایالاتونه له اوږدې مودې راهیسې په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مرسته په عراق کې پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري، خو په تېرې وکال کې د واشنګټن د فشارونو او په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغیز کم شوی دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د یو تازه راپور له مخې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د ختیز د زلزلو له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمیر واړه سوداګر له ازبکستان څخه غواړي چې د لویو سوداګرو تر څنګ دوی ته هم د ویزو اسانتیا برابره کړي.
هغه کسان چې ډېر غټ غټ تجارتونه ولري کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
او د بانکونو د ورځې په مناسبت په یو بل راپور کې به د افغانستان د بانکونو اوسنی وضعیت ته کتنه وکړو. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه،
زه احمد تکلم او دا خبرونه د سید بهروز په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته، د د افغانستان په زلزلہ ځپلو سیمو کې تر 2000 او 1000 پورې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف په یو تازه بیان کې اندېښنه ښودلی چې د رواني اونۍ په سر کې یوازې 4 ماشومان د سړې هوا او د همدې ناروغیو له کبله په کونړ ولایت کې د زلزلہ ځپلو په یو کمپ کې مړ شوي دي او زرګونه ماشومان د مړینې له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر زلزلہ ځپلې کورنۍ وی لا هم په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي او د جمیل رانجدې کېدو سره اکثره ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي.
ټول د مخې د سینې بغل او زکام انتهایی زیات ماشومان چې په دغه سرنوشت باندې اخته دي.
وایي چې د خیمولاندې اوسېږي او د سړې هوا له امله ماشومان سینې بغل سوي دي. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسېدونکي او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست چې درې میاشتې وړاندې زلزلو کور ویجاړ کړی د پنجشنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
انتهایی زیاد ماشومان چې په دغه سرنوشت باندې اخته دي.
د افغانستان د شمال سمنګان ولایت ځینې زلزله ځپلي هم ورته شکایت لري. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرخان ولسوالۍ یو اوسېدونکي شیرخان چې وروستیو زلزلو یې کور ویجاړ کړی او دی خپلې شپه کسیزې کورنۍ سره تر خیمو لاندې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پزمی که خسرده ای نو کچرت دست لازمی ونسی سرپنا نی منتا کرونا نی دمان ماشومان با نروغان سی دیدی دی مریضی پیسی با من لکم اکو پدی خراب وزیاد که منتا سرپنا می برابری کی
دست از رز پلی دست محال دخپل و ماشومانو دا بد وزیاد پارا شکایت کوی چی تازال ماشومانو دا ملگر و ملتونو دا ملاتر و چی صندوق یونیسف هم اندیخنا خودلی او ویلی دی چی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې تر 2000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي. یونیسف د دسمبر په 2مه په افغانستان کې د دې ادارې د استازي تاج الدین بیان په خپل ویبپاڼه خپور کړی او پکې ویلي دي په افغانستان کې له ویجاړونکو زلزلو درې میاشتې وروسته د هیواد په شمالي او ختیځو ولایتونو کې ماشومان لا هم په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د زمي له وزونکې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې استازي د بیان کې تکړه چې د ونې په سر کې د زیړی بابا په نوم د کونړ ولایت زلزلہ ځپلو ته جوړ شوی کمپ کې تر 50 کلونو کم عمره څلور ماشومان د تقوا زاکری په نوم دوه انجونې او د عبدالله عثمان په نوم دوه هلکان د سینا بغل او سړی حواله عمل مړ شوی دي. د یونیسف استاس ویلی چې د هغو ماشومانو د روغتیا او خوندیتوب په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري چې کورونه یې زیانمن شوي دي او د شپې هوا اوس له صفر څخه ښکته شوی او ممکن تر منفي 25 درجو سانتیګراد پورې راښکته سي. هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي یې هم په اړه سخت اندېښمن دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا اداره به د زمي د مرستې کڅوړې د ماشومانو لپاره ګرمې جامې د سون توکو برابرولو او روغتیایي خدمتونو لپاره نغدي پیسې اوبه خواړه تعلیم او د کورنیو سره د مرستې لپاره محافظتي ملاتړ چمتو کړي. یونیسف غوښتنه کړې چې شریکان او بسپنور کوونکي باید سمدستي اقدام وکړي تر څو د زمي مهمې مرستې زیانګالو ماشومانو ته په چټکۍ ورسیږي او د دوی ژوند وژغورل سي. یادونه ده چې د سازمان مخکې هم اعلان کړی و چې د هوا په سړېدو ماشومان مخ په زیاتېدونکو تنفسي ناروغیو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اګست په 1 مرګونې او ویجاړونکي زلزلې له 2218 کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه شان په دې زلزله کې له 2000 کورونو زیات ویجاړ شول. دغه شان د نومبر په 3مه د شپې په 1 بجه د افغانستان شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې و 20 کسان مړه، له 900 څخه ډیر کسان ټپیان او له 1300 څخه ډیر کورونه یې ویجاړ کړل. د یادونه ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون ګڼو نورو ادارو او مرستندوی سازمانونو په زلزله ځپلو سیمو کې د بد بشري وضعیت په ځانګړي ډول د زمي پراتلو د هغو زیانګالو حالات ته اندېښنه ښودلې چې لا هم تر خیمو لاندې اوسېږي.
و مورې دل چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې تر اویا زره پورې د ماشومانو د ژوند او روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي ډیری د ماشومان د هغو ناروغیو له کبله د حیاتي خطر سره مخامخ دي چې د علاج وړ دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این اف پی یا د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې د افغانستان په ختیځ کې د روان کال د اګست یو دیرشمې د زلزلې له کبله د نجونو او ښځو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په عین حال کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر ښځې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او کړونه یې په ډېرې دودي.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خزي او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویمه په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنېدنې اړینو روغتیايي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. پر راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرخې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتې دونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو این ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر خزي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومانو مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبه په ورځ د دسمبر 3مې ازادي راډیو ته وویل: یو بل میرمن هم د همدی سیمې ده او نه غختل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څور از وړاندې نوې ماشوم پیدا شوه او
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخته ده. زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وي، الله خپل سر زمين زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هغه پورې چې ذاتي ژوند ماشوم ته مې شیدې نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په یو دیرشمه مرګونی ویجاړونکو زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراس په دې زلزلې کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو این ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په دویمه په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لوی کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مطالب د خبرونه په دوام کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. ټاکل شوی چې اوکرایني مذاکره کوونکي په بروکسل کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره او وروسته بیا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره وګوري. د لیدنې کتنې څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د کرملین چارواکو د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره 15 ساعته غونډه وکړه. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
د دسمبر د 4 مینیټې له غونډو مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډي سره په مرکه کې د اوکرين د حاکمیت او پوځي ځواک په اړه خپلې وشتمهاله او نماتي دن کې غوښتنې تکرار کړې. پوتین د هند سفر په درشل کې د مرکه کړې ده. د وویل یا به د سیمې په زور آزادو یا به اوکرایني ځواکونه له دې سیمو ووځي او هلته به له جګړې لاس اخلي. د سپینې ماڼۍ استازي سټیف ویتکوف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جارج کوشنر د دسمبر په 2 نیټه په کرملین کې له پوتین او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې په اوکراین کې څرنګه د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د واشنگتن دغه پلاوی درې اونۍ وروسته له دې له روسي چارواکو سره خبرو ته کښېناست چې متحد ایالتونو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یوه طرحه خپره کړه او دا طرحه داسې ښکاري چې تر ډیره د روسیې په ګټه ده. دا پلان تر ډیره د مسکو هغه غوښتنې مناکسوي چې روسانو یې د 2022 کال د فبروري تر برید مخکې هیله لرله. د دسمبر د 2 نیټې له غونډې وروسته سمدلاسه یوري اوشاکوف چې یو تجربه لرونکی ډیپلومات او د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ لوړپوړې سلاکار دی خبرې اترې راغنده وبللې، خو روسي مطبوعاتو ته یې وویل چې سوله نه نږدې ده او نه هم لري. د امریکا استازي ویتکوف بیا له مسکو تر تک مخکې د خبرو پاړه څه تبصره ونه کړه او د جنوري میاشتې رئیس مسکو ته د نوموړي شپږم سفر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د دسمبر په 3 په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل ویتکوف او کوشنر ورته ویلي چې داسې ښکاري چې پوتین غواړي یو معامله وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه ویتکوف له پوتین سره ښه غونډه درلوده، موږ به وګورو چې څه پیښیږي، خو د دوی تاثر دا و چې پوتین غواړي جګړه پای ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین مخکښ مذاکره کوونکی رستم عمروف او جنرال اندری هناتوف به د دسمبر په 4 په بروکسل کې د اروپا د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او بیا به له ویتکوف او کوشنر سره د نورو خبرو اترو لپاره فلوریدا ته سفر وکړي. زیلنسکی په یو ویډیوي وینا کې دا هم وویل چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې په خورا لوړه کچه دي او اوکراین به هیڅ خنډ او ځنډ پکې را نه ولي. د سولې د جدي هلې ځلې په داسې حال کې روانې دي چې روسیا د جګړې په ډګر کې فشار زیاتوي، ادعا کوي چې ځواکونه یې په مهمو ختیځو سیمو کې پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې په کیف او نورو ښارونو هم بریدونه کوي چې زرګونه خلک په تیاره کې پاتې شوي او د ژمي له پیل سره برېښنا قطع شوي.
له خبرونو ور اخوا
د هم د افغانستان مسایل. یو شمیر افغان کاروباریان وای ازبکستان لتیرو څباند څالورو کلون رئیس پر دوی ویزه بند کړی او یوازې هو کسانو ته ویزه ورکوي چې لوی سوداګر وي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خنوي ازبکستان اوس یوازې هغو سوداګرو ته ویزه ورکوي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته معرفي شوی وي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمیر افغان کاروباریان له دغه هیواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه ده. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغه کولای شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان،
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو، ښه ګڼه دا و چې موږ ته یې ویزه راکوله نو تجارت مو ښه مخته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوې چې ویزې بندې شوې او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزه ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونې د سه‌شنبې په ورځ د دسمبر په 2 په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان پاکستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2018 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول پاکستانی سوداګرو، کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوې. په 2018 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لار ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څه باندې څلورو کلونو هیسه د ازبکستان له خوا تړل شوی و، چې د دوړو هیوادونو ترمن سوداګري سخته کړې و. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګري او پنګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزې شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزه ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخو زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس اعلان کړی دی. نو د پخوانه به یو څه ساده کی، خو بیا هم په دغه سي اندازا چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر دکاندار زی هغه ته اجازه نور کوي چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
دغه ونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نګرې دوه میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبان حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر 3 په خپل اکسپانل لیکلی چې د 2,500 ډالر په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 500 ټنه وه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
قدر من اوریدونکو د هم د خبرونه ورستای راپور نن د دسمبر 3 د بانکونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د زینو تولیدي شرکتونو چارواکي، سوداګر او عام افغانان د بانکي خدماتو په برخه کې لبیلابل ستونزو شکایتونه کوي. د افغانستان بانک په خوني چارواکي وای د تیر جمهوریت نظام تر رنګ دورو سره د هیواد بانکي سیستم لوی ضربه خوړلې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري.
روزانه می توانستیم ما تا 5000 افغانی در گذشته از بانک پول برداشت کنیم.
عبدالله مسعود په هرات ولایت کې د زعفران د پروسس او تولید شرکت مسؤل دی چې په دې ولایت کې د بانکي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي شکایت کوي. د ازادي رادیو ته وویل د خپل فعالیتونو د دوام لپاره اړ دی چې هر ورځ له بانک ډیری پیسې وباسي، خو په خبره یې طالبانو د حکومت له خوا د لګول سویو د محدودیتونو له امله یې نسی کولای.
معمولا وقتی که پول چیز به حساب ما واریز میشه، جهت شلوغی بانک ها و ای که فرصت بره برداشت مستقیم وجود نداره.
معمولا کله چې زمونږ حساب ته پیسې راځي، د دې لپاره چې بانکونه کې ګڼګونه وي او د مستقیم اخیستلو فرصت نه وي، موږ اړتیا لرو چې هره ورځ ای ټی ایم نه 15,000 څخه تر 50,000 افغانۍ پورې وباسو. خو د هغو لارښوونو له مخې چې بانکونه ته شوي، موږ یوازې ورځې کولی شو چې 15,000 افغانۍ وباسو، له دې زیاته محدودې دي. که څه هم مخکې داسې څه نه وو او موږ کولی شول ورځ کې تر 50,000 افغانۍ او باسو.
حاجی عبدالغفور سوداګر او د تازه میوو صادرونکی دی او وایي چې پاکستان سره د لارې له تړل کېدو وروسته ورته بانکي سیستم د لارې نور هیوادونو څخه د پیسو لیږدول ستونزمن شوی دی.
چون مرزا بسته بود او له طریق ایران به هندوستان برای ما انتقال میشه،
له
هغه وخت چې لارې تړل شوی او زموږ توکي د ایران لارې هند ته صادریږي بانکي حسابونه فعال شوی نه دي. د بندر عباس په لارې لیږل کیږي خو پیسې زموږ حسابونو ته نه راځي. له یوې خوا د لارې تړل یو لوی گزار او له بل خوا چې کله چې موږ د حوالو لارې پیسې ترلاسه کوو لمونږ 15% لګښت اخیستل کیږي. کله چې موږ له هند یو لک ډالر حواله کوو $15,000 د حوالې په لګښت راځي چې دا خورا ګران لګښت دی.
یوازې سوداګر او د شرکتونو چارواکي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو کې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې هغه عام خلک چې پیسې د افغانستان بانکونو کې امانت ایښي دي هم په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو له امله شکایت لري. د کابل ښار اوسیدونکي زینت ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې د بانکونو ستونزو له امله ډیری خلک خپلې پیسې د ضرورت په وخت کې له بانک څخه اخیستلی نشي، ځکه چې هر کله بانک ته ځي د پیسو د نشتوالی له امله نشي کولی چې خپلې پیسې په ضرورت ټایم کې لاسته راوړي. یا هم کارمندان کله کله سیستم خرابوي، نو دا ډیر جدي مشکل دی، ځکه چې وخت نا وخت خپلې پیسې ضرورت وي، نو باید د مشکل ته رسیدګي وشي او ترڅو خلک وکولی شي په ضرورت ټایم کې خپلې پیسې له بانکونو څخه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د غیر منظم او ننګونکي بانکي سیستم په اړه د شکایتونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې سږکال د بانکونو نړیواله ورځ نمانځل ښیي چې بانکونه په ټولو کچو کې یوازې د پیسو واسطه نه ده، بلکې د پرمختګ لاره جوړوي او باید خپل کارونه دوامداره پراختیا او اقلیمي اهدافو سره همغږي کړي. ملګرو ملتونو د بانکونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه اعلان کړی چې پراختیایي بانکونه، نړیوال بانکونه او کورني بانکونه د دوامدار پراختیا، پرمختګ، اقلیمي اقداماتو د ملاتړ او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. خو افغانستان یو داسې هیواد دی چې بانکي سکتور یې اوس مهال د محدود لاسرسي، اقتصادي بې‌ثباتۍ او وروسته پاتې مالي زیربنا په څیر ننګونو سره مخ دی. ځینې کارپوهان او د افغانستان بانک پخواني چارواکي وایي د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط او په نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان د غړیتوب له ځنډولو وروسته د دغه هیواد بانکي سکتور له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د افغانستان مرکزي بانک پخواني رئیس خان افضل هډوال ازادي
با سقوط جمهوریت متاسفانه
د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته دغو سازمانونو د افغانستان غړیتوب وځنډاوه او اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د نړۍ نورو برخو ته پیسې ولېږدول شي او د حسابونو تصفیه بانکونو ته داخله. له همدې امله د افغانستان بانکونو د افغان سوداګرو او خلکو د پیسو لېږدولو وړتیا له لاسه ورکړي او دا د افغانستان د بانکداري سکتور لپاره تر ټولو لویه ضربه ګڼل کیږي او نن هم دوی له ورته ستونزې سره مخ دي.
دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بانکونو د سقوط د مخنیوي لپاره له بانکونو د خلکو د پیسو په ایستلو محدودیتونه لګولي او له 4 کلونو زیاتې مودې راهیسې دا محدودیت لا هم په بشپړه توګه نه دی لیرې سوی چې د کونو او پیرودونکو ترمنځ د بانکداري باور ته زیان رسولای دی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته په زرګونو کسان بانکونو ته د پیسو ایستلو لپاره ورغلل، خو د طالبانو حکومت د بانکونو د تخلي د مخنیوي لپاره د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګول. په پیل کې هیڅ چا نه سو کولای چې په اونۍ کې له خپل بانکي حسابه له $200 زیاتې پیسې وباسي، خو دا کچه په تدریجي ډول $400 او بیا $1,000 ته لوړه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د 4 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې د بانک مشتریان کولای شي په اونۍ کې تر 150,000 افغانۍ او په میاشت کې تر 1,500,000 افغانۍ پورې پیسې وباسي. هڅه مو وکړه د افغانستان په بانکونو کې د ستونزو په اړه د افغانستان بانک د ویان حسیب الله نوري نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه شان د خصوصي بانکونو مسؤلینو هم زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په 2002 کال کې د دې جمهوري نظام له جوړېدو وروسته خصوصي سکتور ته اجازه ورکړل شوه چې په بانکداري سیستم کې پانګونه وکړي او بهرنیو بانکونو ته هم اجازه ورکړل شوه چې په افغانستان کې څانګې ولري، چې د افغانستان بانکداري سیستم یې له نړیوال مالي سیستم سره وصل کړ او افغانستان ته اجازه ورکړه چې د نړیوالو پولي سازمانونو لکه سویفت، ویسټر یونین او نورو سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د دسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ د بېوزلیو، د لمنځه وړلو، د نابرابریو، د کمولو د اقلیمی بدلون سره د مبارزې او د مالی ملاتړ لپاره د اغیزمنو اقداماتو په موخه ونوموله. د ځینو تاریخي سرچینو له مخې په افغانستان کې د بانکدارۍ رسمي پایله شاوخوا اتیا کاله تیریږي. لومړی بانک د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال تاسیس شو او د افغانستان ملي بانک د هیواد لومړنی بانک دی چې په 1933 کال کې تاسیس شو. د بانکي چارو پوهان وایي چې په افغانستان کې د بانکداری د ودې یوازینۍ لار د داسې حکومت جوړول دی چې د نړیوالې ټولنې د لوري په رسمیت پیژندل سوی وي، د افغانستان غړیتوب له تعلیق وتلی وي او اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد هم د یو نړیوال پیژندل سوي هیواد په توګه له دغه سیستم نه استفاده وکړي.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو د آزادۍ راډیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر اغلاست وي. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لري، راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات، اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته. چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و، د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیز موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې و، هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز ونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لارې هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمينه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل د شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينه چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو، دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شواز چې په افغانستان کې وي کوم شرایط چې مساعد وي هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت وو. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلاره د دوی د زیات بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي او د بېوزلۍ پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو کې د لوی ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکه غصب کېدلې یا د ځینو نورو له خوا نیول کېدلې نو دلته یو ډله ډېر شتمنه سو یا شتمنۍ د یو ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیز ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د والی پیوړی او قوی لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور باندې په باور کې خپل حیثیت لاس ور کړی وو او په خپل د بی اتفاقی سبب وګرځید. څنګه چې د هیواد لویدیځ برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستل. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو ځکونکو دا د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل ده چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښ دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سو نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ شو. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوې. په بل وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت رو بخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه وکړي او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي، نو له دې کبله پرځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو. ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. دولسم هجری قمری کال کې د مسنیتر قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې شول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشر لاندې حرکت وکړي او همدارنګ د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه محل رامنځته سوي و زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وزن و. خدا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي و هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص شوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلل. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قران باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي چې ځکه د دوی دغه عقیده د ډیر لوړ روحیه ورکول او د دې لامل سوچ دی شفاعت وکي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې زو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول زکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګ د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي ښوونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنی درنو زکونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وستر اخرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. زموږ استاذ د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکله دي چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي، نن به په همدغه لوست کې موږ او تاسو باندې پوښتو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون کوم شتون چې درلود، هغه د منځ ولاړی او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو. چې بیا بلاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ سو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل، چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حملې شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رزمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي، چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنی زیاتره جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې، چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل یو ورسی باندې د دوی کراکه ذاته ده دولت په وړاندې. او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول، چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې. چې په همدغه جګړو لکبل کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو پرته افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو، چې د دې خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبد الله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي، چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل، چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل سو. او دغه د مرګ څخه وروسته بیا دغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته، چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه. او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا، او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بي اتفاقي منځ ته راغله او دغه بي اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیزو حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاڅون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1800 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع د جهان د خپلواکي په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کې بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه د بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپږ سوه اتاویایه میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړی شي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي. ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او ترڅنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ شو چې دغه دولت بیا ډیر ښکاله دوام وکړي تر څو چې په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ شو. راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته چې د افغانستان ته زیاویش په دغه محل کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو. د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو. زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې دوی ژوند ساده و مګر کرنه مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدله. د ځکه مخکې لدې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه عبدالی احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې
په پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه و نو هغه قبیلې څورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي دی د خپل ځای راولاړ سو عبدالی احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی د دولت خان سدوزي لمسی مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور و چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و عبدالی احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی و احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدی ملي وحدت رامنځته کړي دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او دریمه موخې د ګاونډي ودونو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځ یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده په مرکز او ولایتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ ویشت کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښت اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللې سیمې بیرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو د پنجاب والی د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو او سره دغه مقابلې ته لیږي مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبه باندې ته اړکیږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرام کړي دویم سفر هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادری حاکمان احمد شاه بابا ته تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوی د احمد شاه بابا څخه اعلانوي او احمد شاه بابا هرات نیسي دریم سفر شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي څلرم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابله لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي شپږم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولی په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه یې د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یو برخه ګرځي په اووم سفر کې بیا د پانی پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالفي قواوې ماته خوري اتم سفر هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغه و نس کولی سفر وکي د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخو د اخیرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لسلی کیږي د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته دی د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي